ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیز جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانه، ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانه، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه نه، هېڅ خبره نشته. وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو ووینې. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بې تابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه، سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ما ته راکړه.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه
کېږي. هر ځای کې تداوي کېږي، ورخطا کیگه ما
فرزانی دروغ و تسلیم راکوا بده زوت خوبیه که چه دلت سمیش فخانی نشته
موتر تا پورتشه چه حرکت و گل خیر سره پا هم کوا
سامده سبر چه ده دیگره ایم را طول کب ویش خدایه تمی خوان سیم سلامت را تا وسطی بچی بی بی پاره نکی یتیمانی نکی
خوری ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ
خدایا دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري لا څنګه مظلوم پروت دی نو دوی مې ولې دې پرېږدي پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره
ژاړه مه خورې صبر وکړه خدای به درته روغ جوړ کړي ژاړه مه ډاکټر صاحب سلام وبخښه چې زحمت مې درکړ
سلام فرزانی
خوری دای سر طبیب صاحب دی زما استاد
سر طبیب صاحب خیر دی اجازه را که چه خوان می وګورم خیر دی
نه خوری تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ لږ صبر وکړئ
خوری ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو څو د خپل ناروغ غم وکړي
فرزانی زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب خاون مې الحمدلله شتمن تجار دی د پیسو غم یې مه کوئ د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم نو خیر دی سمه خبره راته وکړئ
سمه ده خوري فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب خوري درځه مخکې شه
راځي دلته کښېنئ خه تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي باید له هېواده بهر یوړل شي له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي زه یې همالته بیایم فرزانی خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم
زخمی شو مونږ دا خیس کله نه هیرو زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي
زویا تو ورشه وګوره چې څوک دی
نه نه زه خپله ورځم زړه مې طاقت نه کوي هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي
دا دی درغلم لږ صبر وکړئ
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام ستړي مشئ ستړي مشئ خیرات خدای په دې نیمه شپه کې
وبخښئ ملک صاحب په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړئ بله چاره مو نه درلوده
داسې خبرې مه کوه لورې راځئ راځئ کور ته دننه راشئ
ملک صاحب څوک دی
فرزانه ده راځئ راځئ دې خواته
راځئ کور ته ست مه کوئ ستړي مه شئ په خیر راغلئ اوش خدایا زړه مې ټوټې ټوټې شو دا خو ځوانه جانه ښځه ده لورې خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه کونډه مه شئ لورې
آمین ترورې تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي
فرزانې لورې ته م ستړې مه شې
ژوندی اوسې ترورې
شریفې هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه هله
سمه ده
نه نه ترورې هېڅ مې زړه ته نه کېږي
خیر دی لورې لږ به مو زړه تازه شي دستې راوړم دغه دې لاړم
ښه تاسو ناروغ ولیده
هو ملک صاحب همدا اوس له روغتون نه راغلو
نو تصمیم ونیوه څه کولو خیر سره
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي زه به په یوازې ځان څه وکړم
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته یې بیایي
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته یې بوزم
ښه نو فرزانې لورې ته پکې څه وایې
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته یې بوزو
ښه خیر په دی اکلا باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب، ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک اظهر خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هیر شوی و. د مرګي د هیر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کیږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب، شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا، په لیګو په وړیو، په چرګو په هګیو، په مادو ګډو لوخو، په نغدو پیسو ګیو، راشه سودا واخلی. الای
اوه، دا غونچه ګلا کام لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوبو دای مات خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي. ای مات خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګل څنګه؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د میرمنې فلم وانخلي. تو خو هان د هوا عکسونه او فلمونه مخلي.
احمد خانه ولې زوروي؟ ګوره لسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم، کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دای ډیر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور مخې دي.
وبخښې ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزاني کلینیک ته خو به نه وي راغلی؟
له لرې مې غونچه ګل اکا ولیدې، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو او شیرني دې وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي ته ونیسه، سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګله که نوی کاربار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندي اوسې وراندارې. او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادول. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې چرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، معرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الله، دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه، دستي به ووایي چې زه د ټول هیواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوم.
کاکا زخمي یې بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، خو ویلې چې بیا یې.
و خیالي، یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغسې وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي، او بهل دی بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک ځي.
خلش خلته سم خزا زما د نا په شان موټر ده او تور تک جواب وای دا موټر ز په تیاروم نه بدلو مزال خبر کا
ټوکه می در سره کول استاد خام خبستا موټر کیزی نور نو څوک لرو
نو تاسو پوښوي
ز خبرې کوم استاد خیالي ګل د کوی قاف د خاپیرو ملګری ده بس ځان تیاروانو
بیا اسمانو ته پورته شو ډیر تر حق ته شه رازا رازا چونل ویګه
اے تی ممانا خو زه پیګم چې لزان سره د تیارو میدان ته بیای او
بس و بګورو نو
سمه ده دا ګاز دای میدان
دغه څه خبرې وکړه کنه چې زړه مې په خوشاله شي ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه
اے استاده که به زما په دعا کیږي رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما
واه 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 پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله واله کې خیالي هغه شاغه نه ده
نو واله تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوې دي
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره سلام
علیکم
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاخه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی وګوره استاده که ولی نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف کاپېری مې ملګري دي
ولې دې نه منم وایم بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاد فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل اسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي
رښتیا وایي خیالي ګل خو خيار باندې آدم دی
ها لکه چې خیالي ګلم لاړو خيار شو
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغه سي خوشاليږي پلارا لو خيارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینه مې منی به مې
بالکل دی منو
د خیالي صفتونه به ورسته وکړو او زمونږ د ناروغ مخره ادوا ورته وکړي چې خدای پاک ورته صحت ورکړي
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه خزم ورکړې ده کورې ودان
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي رسوان د ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډیر جانانه سړی و
بلکل همداسې ده وایي د باز لزالی باز پورته کیږي
واله کې خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست یې
رښتیا دې ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم شاغه وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایي چې لږ وخانده همو خادي پیژنه که نه
وبخې پلاره هېڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کړم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوي لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو ته ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخی ملک صاحب تاسو مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وېستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خوان زمون ښه او مخلص دوست وو مو ټول په خفایو او خدمت خپل وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخی انسان دی
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ټرمینل پات راشئ مننه
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
اهل لوري زنونه تیار کړئ چې نا وخت نشي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلار شو
سفر مو به خطر ان شاء الله چې همداسې وکي
دې خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړي
سفر مو به خطر
په خیر سره لاړ شئ مونږ سره پاړی کې اوسئ وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ اندېښنه ده زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي
سمه ده ملک کاکا ما یې شمېره له ځان سره واخیسته زه ورسره اړیکه نیسم
په خیر سره لاړ شئ
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده واړه واړه بچی لري ځوانه ښځه لري خدای دې ورته صحت ورکړي
آمین بس نو انسان کمزور موجود دی. وای انسان لګول نه نازک او لډبر نه کلک دی.
رښتیا وایا جی سر،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده. وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړی ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړي ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا.
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که ښځینه. شیرزمان یادوم باید خبرې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او که نه.
وبخه پلاره، فکر مې نه و. رښتیا چې د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو. زه خدای خبر کوم چورت کې وم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دې وکړي چې شیرزمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله، شیرزمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووهه. ته صبر چې اوکې کړه. دغسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیرزمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلاره زما سلامونه ورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
علیکم السلام. ښه دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیرزمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیرزمانه، هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیرزمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، الله مو مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
شپلی څوک راغی؟ اوهو دا خو خیالي ګل دی، ته صبر چې نږدې ورشم.
نه نه لزان شپون کای جوړ کړای دی. شپلی ګورا وا ګورا چې څرې یې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا، دلته څه کوي؟
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالي ګلا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وکی.
نزمکا خو تاغون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا، چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لالو پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یه واق واوا لاده دا او تا دی فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اقواو چریگی نو دیر شده کوی، مام راوستا چه لک خوراکو کی.
او دو فارم خیالو نده ولی لیدل؟
تو گوره کنه چنار گلا غوا غوا نه شده شدو نه مسته مستو نه کچ کچو نه غوری
غوا غوا نه شده شدو نه مسته مستو نه کچ کچو نه غوری
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نه ده اسه می ویل چه دا غوا عجب ده کار شایده ار چی نه گته اخستل کیگی
آخت سنگا و خیالی گولا
گوره کنه غوا شده کهی شدو نه مسته کچ غوری پیروای کل چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخی خوڑل کیگی یعنی هیت اضافه و بگرد شای پکی نشتا
ولار احتیاط خواه سما کارخانه دا کارخانه
خوزم هم دا وایب کنه تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالون ساتو ماویل یو دو دری خیزراتی واگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑکم سامی پیسی با گتم
ای خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑه دیر خو فکر دکڑه ده
ای بیا و نوائی چه خیالی گل خوش خیال پلا و نوائی یو نیم پکی ده کار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله ده چه دراما مو تر پایا او ری دلی وی تاسو واوری دل چه جمیلی دی خپل تپی خوان لاس نیوی وکر او دای ثابت اکڑا چه خزا او خوان دی جواند ملگری دی او حس کلا آن پا خورا سخت و شرایطو که هم دی او بل ملگرتیا نپریگ دی او دی سفر تر پایا ورسرا ملتیا کوی دی او بل پر داد او اطمینان دی جواندانه پا سخت و شرایطو که مخ پر ولانده درومی رختیا وی چه خزا دی کور سراغ او نارینا دی کور دی والو ندی تر بله داور از مو پلوی خدای سپارم علامو مالشا
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلری شمردا خوره ولا کیره نا واخلې
په څه خبره مو شور دی ولړو
چنارگل کاکا ته د ملالې تو ګوره منې رانا غستې د نه راکې
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارگل ماما شمس ډیر مردار خور لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نه ولې وبس کې کله نه ولو زایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانې تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولې ده شمسا ملالې خوایي دا منا خو د خوړلو نه ده
چنارگل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډراما واوري نا در روختیا پاکلا با پا دیر و خبر و پوشی
ده آزادی ملما السلام علیکم آزادی رادیو تا غوژی از چه خبرونی هر ورز چلر ویشت ساعت دوام کبی د ازادی میلما پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي شغل شرف الدین عظیمی ازادی میلما پروگرام ته شرغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفي په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفي تعلیم و تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپو په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپو نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت ناوخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، پنځه شلو کلو مخکې قصارته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په گاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالات مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ، بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هغې اوله ورځ، بیا دا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یادی مطالعه پړاوی یو ډول روحیه راکړل شوه، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره شم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلم زه فکر کوم چې پنځه ویشتمه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد شم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې استاد شې. بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ، اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث، بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم. او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پیږي چې لومړنی پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په وخت کې څنګه څنګه په دې رښتې ته یا په هغه ساده اسرائیل وایم ما په ټول وجود لس کال مکمل دې رښتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسې بیا زیت نو زیتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوی کوم تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ سوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایست دا غوی عکس العمل څه دی
داسې یو مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد پسترګه راته ګوري استاد اتور استاد اتور استاد د سی بسی استاد هغه سی بسی زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طبي وویلې ژورنالیزم وویلې حقوق وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له مونږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکتران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایست حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکوي اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا خونه او روزنه برخې خلک غواړي ادبیات والا ترازی ځان ارواپو تراشي نو دا په دې معنی نه ده چې غوښ اشتباه کوي دا په دې معنی ده چې موږ دې رښتې ته صحیح ده بیا وروسته نور خلک را پیدا شول اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رښتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رښتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي هندوان دي ترکان دي امریکایان دي کاناډایان دي آلمانیان دي روسان دي خلک اوري پیزني خلک علاقمندي لري مطبوعات دي رسنۍ دي کتابونه چاپ سولې ژباړې وسو دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي ما ته ډېر ځله استادان ویلې دي د ما استادان راته لیدی همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستومه او زه له درس نه متاثر سومه همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته د کور په اړه د مال مشوره وغوښته د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته حتی ډیر زړه د سپیخ سول چې زما استادان داغله زما سره په جلسه کې په تداوی کې په درملنه کې وې زړل راته تا یعنی پناه را وړه همدلی را نه غوښتله حمایت را نه غوښتله چې زه وښ کې پاکه کوم د دوی
نظیمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول د برخې ته کار وکړي دره تو وس چول تر دې مخکې د مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې دار و په هني اړخته ولی هغه سي توجه نه کیدله څومره چړتیا هم و ورته په افغانستان کې
ولا کرکتا ربانی وای ما لا ولا کوشش کاوه چې درشته سوچا مسلکی او اکاډمیک پاتیسی او هم د سیراولم او تا یو بدايه خکارو یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم د خجالت احساس نه کوم د ګناه احساس نه کوم ځکه لاول ما دې علم ته د رښتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې هلته خپله د علم مسله ډېره جدي ده څه معنات به در وپونې مسله موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کوه خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه د عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنې ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که لږ رادی خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوی دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقشه د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دیت یا په لیدلوري ورته وکتل سل او په خا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخ ته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایمه دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نازمی صاحب ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینی سپارښتنه ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایی کې سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشی او هیجانی کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپانې په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهیږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو یو ټولنپو ته لیکي ارواپو یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغه رشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کولی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي د بیا له دې څنګه نه فارغ شوی. ډیره ښه خبر ده چې ماستریم په دې رشته کې لوستی، ډیره ښه خبر ده چې پیش دی او دکترا مو لري. اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستری اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي. مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کالو پورې کار کوي، بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا یې همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بل ازمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک لروونی ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړ ده لکه افغانستان؟
لپاره د مرګه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري. څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دراوني ستونزو ښکار دی، چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب د لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق وي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولای شي، په څه شکل کولای شي چې دغه مرسته په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې، د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري، لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه، یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دی غنو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول دیننګو د غیرت مسله راځي چې ته خوروانی نه ته خلیوانای نه. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نه کوي، اروپوهان مراجعه پیدا کوي، هر هغه څوک ماته چې اروپوهان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده. یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي. یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي، یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای شي، او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي شي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته ووایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدای سات اروپان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی وی ټولنې په ژبه پوسی. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، خوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم، زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د اروپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په اروپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي زموږ چې کله ستا پښتو خپرونې ما اروپې پېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپل اړیکو ته وخت نه وخت پام وکي، احتیاط پکې وکي، یو منظم مطالعه وکي، د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نه وخت قوي کی، پیاوړي کی، او د تکار وکي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته